شنبې د خبرګولې 14 د جون 14 احمد شبریم هر کله مو کوم. د کونړ د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلی. دا ولسوالۍ د نورستان نورګرام ولسوالۍ ته نږدې پرته ده چې له تیرو 10 ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګېدلي دي. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی، خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګېدلی او د سیمې خلک یې د مړ کولو هڅې کوي. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکو. د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسما د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې. د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د غبرګولې له 14 څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوی، خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نشتې لاسورته مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ، ویل شوی وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبې پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هرارې کې ترسره کیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 2 نورې 500 ورځو لوبې، یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې پر ورځ پلان شوې دي. د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډیر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي. اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو 16 ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلی مهمات او مالی مرستې چمتو کړې دي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملین غواړي دا جګړه وشته کړي، نو ځکه هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د دې هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د ادارې وویل نښته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د برید په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه. د تاجکستان لوري تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري. د سجې رډو سارنې خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان لنډیوالو غواړي چې افغانانو سره دی پر مرستو لاس نه نیسي.
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی.
تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې په لاره وي؟ د پانتون استاد دوست محمد احمد زید
تر هغې به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوال ټولین ترمنځ یو رسمي تعامل نیوی رامنځته شوی.
طالبان وایي چې داعش ډیر زیات کمزوری شوی او بل مقاومت هم نشته.
د مقاومت په هم څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسوی دی او لمنځه وړل شي، کوم فزیکي حضور یې موږ نه وینو، نه کوم جبهه وینو.
دا سجره ټوپې خبري مجله کې تر ونیمو بجو نور مطالب هم لرو کرا سره وي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د سار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بیوسلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستیالې هی دربار سجرډو ته وویل یو ناسمه انګیره نشته چې ګنې په افغانستان کې د ژمی له پای ته رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره لاسو ګریوان دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه وښو ده او پر مرستندویو هیوادونو یې غږ وکړ چې د بېوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشري مرستې چمتو کړي. د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستیال مشر هی دربار پرون د غبرګولي پر 14 ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي.
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی. همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. خو دا ګواښ به هغه مهال نور هم سخت شي چې بیا ژمی راورسیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې وویل چې افغانستان ته د مرستو په رسولو کې د هر راز ځنډ پایله شایي مرګونی او له ناورین ډکوي. میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیره د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشتوالی د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل سوې. د تیر کال له زمري میاشتې په راوروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچه ډیره زیاته نه وه. د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي، د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستې راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پوهنتون له استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره
لومړی خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د بخنیو په برخه کې افغانستان کې مرسته کولای شي د هر کلی وړ دي. اما متاسفانه په تیرو نه میاشتو کې چې څه باندې 900 میلیونه ډالر د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه څه چې تمې وي او یا هغه څه چې اړتیا وه چې د بشري بحران د مخنیو په برخه کې به مرسته وکولی شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشري بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمي کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنی حکومت تر هغه وخت نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغسې وضعیت د رامنځته کېدو له وار د مخه مخنیوي وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسني حکومت سره تعامل ونه شي کولای، داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتیږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي، چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو او ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنۍ روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخت پورې په همدې ډول دوام کولای شي؟
طبی دا ده چې تر هغه به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسنی حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نوی رامنځته شوی. ما متاسفانه که چیرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پریوزي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندیږي، چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره د افغانستان اوسنۍ حکومت څنګه چې اړتیا داسې هڅې وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنۍ حکومت ته پکار ده چې د اړتیا له مخې نړیوالې ټولنې سره د تعامل لار غوره کړي او هغوی سره بحث وکړي، د هغوی مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولای شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګه د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکولای شي. تاسو ته به تر معلومه ده زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالي امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکولای شي. د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو نه خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شنونکو دوست محمد احمد سي لایوی خبرتیا ورسته به واوري چې د نورستان د ځنګلونو لګیدلې اور تر کونړه رسیدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګیدلی دی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکي د اور د وژلو هڅه کوي.
چپه درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګیدلی و، هغه خلک تللي دي او خطه پورې د اور مخه نیولې ده. بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګیدلی دی، لوی خوړ ورته وایي. هغې کې اور چې دی لاوسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړ یې کړي.
له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحقق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي، خو ښاغلی حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې مهار شوی دی.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو. د طالبانو د حکومت راپور ته براش طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ د داعش ډلی او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې راپور کې چې تیرونی امنیت شورا ته وړاندې شو راغلی دي چې طالبان شاید د حواله تودیدو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوګۍ نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیسته د دغه داعش په نامه په دیده سي واحد کې و، ولی اوس په نهایت کې صاف حال تر رسیدلی دی او فساد هم نه دی پاتې او ظاهري وجود هیڅ نه لري. نامدار از د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسوی دی او لمنځول سي کوم فزیکی حضور موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو. د فکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډېر ضرب انشرات کنټرول سي او هرڅه نورمال حالت را اوري.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودیدو سره خای جګړې زیات شي، ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارا زیاتونه شوي چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه کاڅه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگلیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګوندوی هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لوی دیسته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپل بقای تمرکز کړي، دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دی.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي، په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته رسیدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
ازادي راډیو تغوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین دفاع وزارت د دې هیواد پر ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې روسیه غواړي جګړه اوږده کړي، بلخوا کرملین ویلي د روسي ځواکونو عملیات په تر هغه مهاله دوام وکړي چې ټاکلي اهداف ترلاسه شوي نه وي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې هیواد یې د روسي ځواکونو د حملو پر وړاندې د دفاع لپاره سمدستي پوځي مرستو ته اړتیا لري. الکسی ریزنیکوف چې پرون د جون په دریمه نیټه په سلوواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل چې د اوکراین پوځ د خپل هیواد د آزادولو لپاره وسلو، ټانکونو، هوایی ځواک او د هوایی او سمندري حملو د شنډولو وسلو ته اړتیا لري. اوکراین له نړیوالو د پوځي مرستو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل سلام اورز و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې هیواد په تیرو سلو ورځو کې خپل دفاع کړي او تر پایه به د دفاع ته دوام ورکړي. د ناتو غړو هیوادونو او په سر کې متحدو ایالاتونو په تیرو سلو ورځو کې لکیف سره د وسلو او مهماتو او همدارس مالی مرستې کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیان کویلی چې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو د روسیې حمله زیاتې شوې دي.
За підтримки авіації противник здійснює інтенсивний вогонь та штурм.
Душман до гавої придуно помраста по Луганська у Донецькій де жагрі па толу куршу ких пле гамлі зяти кліді. Вазіат харап дай хурдірай сімі до Україн де дефаї звокуну па валка кіді.
لبلې خو روسیه وایي چې پوځ د اوکراین په عملیاتو کې پرمختګ کړی. د کرملین وایان د میتری پیسکوف پرون وویل په اوکراین کې د روسیې عملیات په تر هغه مهال روان وي چې هیواد یې ټاکلو اهدافو ته رسیدلی نه وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوړوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو رسنۍ لوبې پیلوي. د لوبو د لړۍ په پلازمینه حراری کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکینیو تیاریو پر مټ شو ځلی شي.
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی نیولی، نو ان شاء الله چې په دغه دریو نړیوالو 500 لوبو کې چې ډېرې مهمې دي دواړو هیوادونو لپاره، او له همدغه سیالۍ څخه لوبډله کولی شي نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. ملي لوبغاړی به ان شاء الله چې ښه وځلیږي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 15 ورځنۍ یا 50 ورځې لوبې کړي چې 45 افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې.
له خبرونو ور اخوا
د یو شمیر خصوصي شرکتونو مالکان چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه دوی ترلاسه کړي وو، اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې ښکیل نه دي، د طالبانو حکومت ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. طالبان څه وایي په دې راپور کې سره اور.
یو شمیر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا و دانیزو توکو او لوجستیکي برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو، وست خپل پیسو د نتر لاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1399 نتر 1400 کال پورې د ودانیز توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی وو، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه خپل پیسې نه دي تر لاسه کړي.
چرخ اقتصاد یک کشور کې اس روی سکتور خصوصي
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي، دغه برخه فلج کیږي، او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لسګونو کسان چې وخت کار کوي اوس بیکاره دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
حکومتوري باقی ده.
د یو بل شرکت رئیس چې نو غواړي نومې د موضوع د حساسیت لامل راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپل قراردادونو د مالکولو لپاره له یو شمیر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي و، خو اوس یې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټول زموږ نه وي. موږ له دوکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دوکانداران نه موږ پیژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبور یو چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کوي، تیر حکومت یوازې 15 میلیونه افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې مسالنګاری کوله په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول او یو ورځ که به مونږ جنس نه راوړو نو بیا به مونږ جریمه کولو 0.5% د هفتې شرکتونه چې کمې دي آزاد دي د سیاست سره زمونږ هېڅ تړاو نشته نه د حکومت سره وابسته یي ولې زمونږ د دغې فعلي حکومت نه دغه خواست ده چې سوم نظر کیږي دا پیسې مونږ ته په ټیم راکړي
خو د طالبانو د مالیه وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوروړی دی پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانیو ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
قراردادهای کې شرکت‌های خصوصي امرای
هغو شرکتونو چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار پرې کړی د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې په سږ کال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولی پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو
ښاغلی حقمل همدا شان وایي هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه یې قراردادونه اخیستي او پیسې یې پاتې دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي
په راپور کې مو واورېدل چې د خصوصي شرکتونو مالکان دا شکایت لري چې دوی په تیر حکومت کې قراردادونه کړي وو خو اوس انتظار دی چې خپلې پیسې له طالبانو ترلاسه کړي وړاندې په دې خپرونه کې د یو شمېر عامو خلکو دا شکایت درسره شریکوو چې د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې له ځنډ سره مخامخ شوي دي خو اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړوو چې په خپلو تاسهګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي دغو چاپي خپرونو ته عصمت سروان کتنه کوي
هغه رضا کاران چې په پټه نجونو ته درس ورکوي خپل ژوند له خطر سره مخامخ وي دا د اوپن ډیموکراسي خپرونې د لیکنې عنوان دی د دې لیکنې په پیل کې چې دی په پارنت لیکلی لولو د طالبانو له لورې د کابل د نیولو 9 میاشتې تیریږي خو له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي د خبرونې د قلملار ټولنې د سیار کتابتون او په یو سرخلاصي ځای کې د نجونو ماشومانو عکس خپور کړی دی او د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا په اړه یې ښلي چې طالبانو په 2002 میلادي کال چې ویسا زلمکی و د ښوونځی وسوځاوه همدا مسئله سبب شوه چې ویسا خپل ژوند دې ته وقف کړي چې په افغانستان کې نور ماشومان زده کړه وکړی شي ویسا د قلملار غیر حکومتي ټولنې شریک مؤسس دی دا مؤسسه د کندهار له سپین بولدک څخه تر هلمند ولایت پورې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره هلې ځلې کوي او تر اوسه پورې تر 5000 ډیرو ماشومانو ته زده کړې ورکړي دي اوس د قلملار ټولنه د شپږو ښځو په شمول 2400 رضاکاره ښوونکي لري چې نجونو ته د لیسې د دورې زده کړې ورکوي د طالبانو له لوري په ځلونو ژمنی وشوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي خو 9 میاشتې کېږي چې د نجونو د زده کړو برخلیک نامعلوم دی د اوپن ډیموکراسي خپرونې د مقالې لیکواله وایي چې د قلملار ټولنې د لګښتونو ډیره برخه د دې مؤسسې مؤسسان له خپله جیبه ورکوي خو څه ناڅه له افغانستانه بهر میشتي افغانان او سوداګر هم مرسته ورسره کوي ویسا وایي چې په کلیو کې نجونو او هلکانو ته د درس ورکولو په خاطر نجونو زده کوونکو د هغوی میندو او پلرونو او قومي مشرانو یې مننه کړې او په ځانګړي ډول د دوی د ښځینه ښوونکو ډېره ستاینه شوې ده د قلملار ټولنې ځینو ښځینه ښوونکو اوپن ډیموکراسي خپرونې ته ویلي چې په دې خاطر چې نجونو ته درس ورکوي له چا نه بیریږي ځکه چې په دې باور لري چې تعلیم د نجونو حق دی ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د متحده عربی اماراتو د یوې کمپنۍ له لوري د افغانستان په درو هوایي ډګرونو کې د مسافرو او د هغو د مالونو د څارنې او پلټنې د مسؤلیت منلو په اړه لیکنه خبره کړې ده د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې ویل شوی سره لدی چې د افغانستان له هوایي ډګرونو ځینې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي خو د اماراتي شرکت له لوري د هوایي ډګرونو د امنیتي چارو له سنبالېدو وروسته به د بهرنیو هیوادونو د هوایي شرکتونو له لوري افغانستان ته نړیوالې الوتنې پیل شي د خبرونې پر اساس د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو بیا پیل چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کاره لوېدلی وو د افغانستان د خراب اقتصاد له شکېدو سره څه ناڅه مرسته کولی شي
یو شمېر عام افغانان د برښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې د ځنډ له امله شکایت لري. دوی وایي د تذکرو اخیستو ته ان میاشتې په تمه بي خنوبت نه ورسیږي. د طالبانو د حکومت په مرشي د احصایه او معلوماتو ملي ادارې چارواکي مني چې وړاندې په دې پروسه کې د غوښتونکو د ډېر اسهام له امله د تذکرو په ویش کې ځنډ راته، خو د دوی په خبره د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. نور حال د فیروزي عزیزي پوره پور کې.
محمد آقا دانش د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د ولایت دولتي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. دی وایي سره له دې چې د ډیری رسمي چارو لپاره یې تذکرې ته اړتیا وي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ځنډ او زیات وخت نیولو له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې ترلاسه یې کړي.
ما تر اوسه الکترونیکي تذکره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغې ته زه انتظار وباسم. دې ته به دې باید ډېر انتظار کړی وای چې بیا دې دا تذکره ترلاسه کړې وای. نو بیا موږ خپله کورنۍ کې دا مشوره وکړه چې موږ باید فاملي تذکرې واخلو، ټول یو ځای واخلو، ځکه چې داسې وخت را باندې ډېر ونه لګېږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی زبی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
کله موږ دا اوس تقریبا د نیو حکومت کې څلور میاشتې کېږي، درې میاشتې منګه آنلاین فورمونه ټکړی دي، تاسو موږ به میټری دغه تر شوی ناستو په دغه موضوع باندې سره تر شوی دي.
دوی لاند باندې چارواکو په ټولو ولایتونو کې دغه تذکرو د ویش د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي کته هم د غستون زمانی خوای د حل لپاره هڅې روان دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافی ازادي رادیو ته وویل
سموتا وړون ته زموږ د ولاتونو یو ځار سکیپ د بایومټریک برخه کې یو څه مشکل رامسته شوی. د وسله پر هغه مشکل لا حل شوی دی او دا پروسه چې د څلور د شمولاتونو کې ډیر عادي بڼه لري. چون د الکترونیکي تذکرو د برخې متقاضیان یا وختون کې ډیر زیات دي، نو یو ځنۍ لامل هم دا دی چې د بیروبار لواجې دا پروسه یو څه ځنډنه شوې ده. نو پلان جوړ شوی دی ان شاء الله لازم په نږدې راتلونکي کې به دا پروسه د چټکول لپاره لازمي هڅې وشي.
مخکې بیا یو شمیر عامو خلکو ایداوي کړی وی چې طالبانو وخت پر رسیدو سره د دې پروسې اکثره کارکونکو لیدان دولري کړی دي، خو خغلې رافي د ایداوي ردوي وای ټول مسلکی کارکونکو په خپل ځای دي او د سیاسي بدلون وروسته هم کوم کسانو چې دندې پریخي پر ځای دوی نور نوي کسان ګمارلې دي. که څه هم د اوسنۍ ادارې چارواکو د ویشلسو یو برېښنایي تذکرو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د جمهوریت حکومت پر مهال د احصایې ادارې معلومات ورکړي و چې په ټول افغانستان کې شو خو 15 میلیونه خلکو دا تذکرې تر لاسه کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو د خبري مجلې ورسي او تر رسیدلې یو زحمت شبر لته سو اجازه غواړم، خو مخکې تر دې چې زه ولاړ شم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم.
السلام علیکم مولای صاحب، عتیق الله ما لغمان لمتا سره تماس نیول د ازادي راډیو ته د پیغام پردم. دا کوم مواد چې توزیکیږي الینګار ولسوالۍ کې یا مرکز کې دا څنګه خلکو ته رسیږي چې هغه واسطي ولري؟ واسطه بازی د خلک شته، انجینران دي چې د ملکانو په واسطه باندې هغه سره خبره وجنګي، شل بورې دیش بورې وخلی او انجینران سره شریک دی هغه اخلي خرڅې بولجه کې او پیسې ځان تخریج خور او غریب حق خوري.
هلمند په ولایت کې دا غنم ډیر ګران دي او دې چې دا یاران او مرزو وغه منې کوت هم اختاول نور دولتو ته نو دا خوښ ما ځینې دي چې دا راګر کې.
محمد خان مبارز د هلمند تاسو ته د پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې په اکثر درملتونونو کې دا کمی دوا وي چې دا یو بیا کیفیت یا بل تر تاریخ تیرې دي، بل دا دوا کیفیت چې دی چې کومه دوا تر تاریخ نه تیرم ا کیفیت د پخوا په پرتله به ښه کم شوی دی، یعنی اټس نو فائدہ نه کوي هغه خلکو ته. نو زما د هلمند ولایت د امیر اختیار اساس خدای هله ورزو ده چې دوی باید پر دا درملتونونو څخه یو احاطه وکړي، یو فلای وګوري چې کیا دواګانې وګوري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 40 دوه سو یو